خوش آمدین به استیدیو سالی محمد.
ډیره مننه سید سمیه باستاسی. ستړی مسید د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. پراپرونی کوي چې امریکا پروند سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړي توب هر کلی وکړ. نن شنبه د 10 جولای میاشتې 13 نور راپورونه مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له قسیم سولمن نه خبرونه اوري.
السلام علیکم. لمړی هم پام وکړی تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د کورونی چار وزارت وایي د کابل ښار په پرونی 14 کې یو تن وژل شوی دی. جنبش روشنایی د افغانستان حکومت ته 24 ورځې وخت ورکړی تر څو د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برېښنا د پروژې په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. او د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر هغه ادعا رد کړه چې پکې ویل شوي د امریکا هیواد یا پوځ په یو نوي ډول د ترکیې په وروستۍ کودتا کې دخیل دی. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي د کابل ښار په کوټې سنگي سیمه کې پرون د ماين په 14 کې یو تن وژل شو او درې تنه ټپیان شو. د کورونی چار وزارت ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې ماين په یو کورلا ډوله موټر کې ایښودل شوی وو. د پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. په کوټې سنگي کې د دې 14 مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي بری دی. افغانستان پرون د سوداګرۍ د نړیوال سازمان رسمي غړی سو. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې دا ستر او تاریخي پرمختګ د متحده ایالاتو او افغانستان د تباندې یوې نیمې لسیزې همکارۍ پر اساس سوی دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان 144 غړي لري. په دې اړه وروسته بشپړ راپور لرو. د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړولو لپاره له حکومت 15 میلیونه ډالر غوښتي دي. د خوست والی حکم خان بیبي پر دې او ځین نورو پرختي پروژو پرون د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د خوست د والی ویاند مبارز زدران اسدی ریډو تو ویل چې هوایي ډګر د کار د بشپړولو لپاره دریمه پروژه هم منظوره شوې ده.
د 2 میلیون امریکایي ډالرو په شاوخوا کې مو لمړنۍ کارونه چې د څلور دوله د هغې لپاره راکړل شوي وو. د دویم قرارداد چارې کې غفلي کې پکې شامل دي. شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې کار پیل کړ چې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره دویم قرارداد وایي. دا اوس هم یوه پروژه چې په هغې کې د ټرمینل جوړول، د هوا پیژندنې سیستم او د اطفایي مرکز شامل دي. دا هم منظوره شوې ده. ولې دا د دې بسنه کوي چې موږ د اوس بودیجه د دې کفایت کوي چې باید هوایي ډګر ته بشپړ.
د خوست پر نړیوال هوایي ډګر له 13 کلونو راهیسې کار روان دی. داسې اټکل شوی و چې دا پروژه به په 2 کلونو کې بشپړ شي. خو د خوست د والی ویان ټینګار وکړ چې مرکزي حکومت باید د دې پروژې د بشپړولو لپاره کافي بودیجه ورکړي. د جنبش روشنایی په نوم د سیاسي حرکت غړو حکومت ته ضرب الاجل ورکړ چې په 24 ورځو کې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برق پروژې په اړه خپل پرېکړه بدل لکړی. د یو ور بیا د بامیان لالارې د دې پروژې د عملی کولو غوښتنه وکړه. د جنبش روشنایی مشرانو پرون په کابل کې په غونډه کې پر خپلو پلویانو ژغ وکړ چې که حکومت دا کار ونه کړي په ټول افغانستان کې مدني اعتراضونه پیل کړي. د دې حرکت یو غړي خپل پریکړه لیک ولوست چې پکې راغلی:
جنبش روشنایی بر تطبیق ما سرپلان برق کشور.
دوی روشنایی جنبش ده میلیونونو کسانو ده حق په توګه د افغانستان د برق د ماستر پلان او بامیان میدان لالاری د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برق د پروژې پر ملکی دوټنګار کوي. روشنایی جنبش ده ملي وحدت حکومت ته 24 ورځې وخت ورکوي چې زموږ غوښتنه اومني. خو د افغانستان حکومت په دې اړه پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر وروستۍ داوی په کلکه رد کړې چې پکې ویل شوی د امریکا پوځ په یو نه یو ډول په ترکیې کې د کودتا د وروستۍ هڅې ملاتړ کړی یا پکې دخیل دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ او یو عالی رتبه امریکایي قومندان ته د انتقاد ګوت ونیوله چې اندېښنه یې څرګنده کړې وه د کودتا دغه هڅه شاید د امریکا او ترکیې پر اړیکو اوږدمهالي تاثیرات ولري. اردوغان ویل چې واشنگتن د کودتا د پلانونکو خوانیسي. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي سکرټر پیټر کوک ویل هر ډول ادعا چې ګواکې امریکا د کودتا ملاتړ کړی پوچه ده. د ویل د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر له خپل ترکی سیال څخه ډاډ ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو پر ضد روانه جګړه به اغیزمنه نسي. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې له انجلیک پوځي اډې په استفاده هوایي حمله تنظیمولې. د څارنې الوتکې ترې الوتنې کولې او نور ماموریتونه یې تنظیمول. د سربیا او هنګری ترمنځ په سرحد کې نوي تنو غیر قانوني افغان او پاکستانی پناه غوښتونکو پرون خپل غذایي اعتصاب ختم کړ. د هغه کسان دي چې اروپایي ټولنې ته د رسېدو لپاره له سربیا د هنګري پر پوله د اوښتو هڅې کوي، خو د سربیا او هنګري حکومتونو په خپلو سرحدي سیمو کې د دې غیر قانوني پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په سیمه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویندوی د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د هوا د زیات ګرمۍ له امله یو شمېر اعتصاب کوونکي ناروغ سوه او یو حکومت هم غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. اعتصاب کوونکي بیرته په سربیا کې د کډوالو کمپونو ته استول سوي دي. د سربیا چارواکي وایي چې په وروستۍ شپږو میاشتو کې څه باندې 1,00,000 غیر قانوني کډوال ثبت کړي دي. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د امنیتي ځواکونو او د اپوزیشن د پلویانو وسلوالو په نښته کې درې تنه زخمیان سوه. د ارمنستان د پولیسو ویندوی ویل چې دوی وسلوالو ته خبرداری ورکړی چې ډزې دې نه کوي، خو هغوی د خبرداری ته له درناوي پرته په ډزو پیل وکړ او د پولیسو لخوا درې تنه په مقابلو ډزو کې زخمیان سوه. په ارمنستان کې د اپوزیسیون د یوه زندانی مشر وسلوالو پلویانو د جولای په 12 د پولیسو پر یوه مرکز حمله وکړه او یو شمېر پولیس یې برمته کړل. حمله کوونکو د خپل مشر د خوشي کېدو او د ولسمشر سرج سرکیسیان د استعفا غوښتنه وکړه. سره له دې برمته شوي پولیس خوشي سوه، خو وسلوالو هغه ډاکټران ورسره برمته کړي چې د هغوی د زخمیانو د درملنې لپاره ورستول سوي وه. د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا د سوریې په شمالي شهر حلب کې د روسیې له لوري د بشري خدمت لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې حکومت او په سوریې کې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی چې د حلب شهر شاوخوا ته به د بشري کومک لپاره لارې پرانیزي او په دې ډول به ملکي خلکو او هغو وسلوالو ته چې تسلیمي شي له حلب د تېښتې لار ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دا پلان شای په سوریې کې د بحران د سیاسي حل لپاره د واشنگټن او مسکو ګډ پلان تخریب کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن دمستورا هم پرون پر روسیې ژغ وکړ چې په حلب کې د داسې لارو پرانستل د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان ملګرو ادارو ته پرېږدي. دمستورا وویل د دې پلان په اړه له روسیې توضیحات غوښتي او په حلب کې د تشدد د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. او روسي خبرم دا چې په ارمنستان کې د بلوا ضد پولیس پر نوښت د پلازمینې ایروان د پولیسو یو کمپاونډ ته نږدې له سلګونو کسانو سره په شخړه واوښتل. دغه کمپاونډ د هغه وسلوالو لخوا نیول سوی چې د ارمنستان له اپوزیسیون ډلې سره اړیکې لري. په دې تاوتریخوالي کې چې د ازادي راډیو درې خبریالان هم پکې ټپیان سوي، د ډزو او چاودنو ژغونه اورېدل سوي دي. مظاهره چانو چې له وسلوالو سره خواخوږي لري هڅه وکړه چې دغه ودانۍ ته د ننسي. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هر کله وکړ. افغان حکومت هم هر کله کوي.
افغانستان امروز میتونه که تمام مزایای سازمان تجارت جهانی مانند یک کشور کشور دیگه استفاده کنه.
یو اقتصادي کارپوه مو ژغولی چې په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب څه ګټې او زیانونه لري.
دا د لنډ مهال لپاره د افغانستان لپاره ګټور نه دی، ولې د منځ مهال او اوږد مهال لپاره دا ګټور دی. او دغه سازمان غړیتوب هم اسانه خبره نه وه، دا تقریبا 12 کاله په دې کار باندې شوی و.
فراکی جنگونو غنی کورنۍ نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور کړي.
زه زړه ته وسته وسلو انده کې چې ارزې دې له خدا دې سیتو په کار دې وشته.
په بلخ کې غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون د جمهوری ریاست لپاره خپل انتخاباتي کمپاین پایل کړ. د ازادي او اوردونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هر کله وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼې کې ویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي بری دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی پرپورت کې.
په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د هیواد لپاره د عطف ټکی دی. مایکل مکنلی ویلي واشنگتن په ډېره علاقه مندۍ د افغانستان او سوداګرۍ د نړیوال سازمان همکاریو ته سترګې په لار دی. په دې خبر پاڼه کې چې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د افغانستان دا ستر او تاریخي پرمختګ د متحدو ایالاتو او افغانستان د څه باندې یوې نیمې لسیزې همکارۍ پر اساس شوی دی. افغانستان پرون په رسمي ډول د سوداګرۍ د نړیوال سازمان 1/4 غړی شو. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان د دې پرمختګ پر اساس کولای سي چې د سوداګرۍ لپاره له نویو فرصتونو کار واخلي، نړیوالو تجارتي مارکیټونو ته لار پیدا کړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ لپاره زیاتې هڅې وکړي. د افغانستان حکومت هم ویلي چې د ورته فرصت په تمه دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویندوی مسافر خوقندي پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان امروز میتونه که تمام مزایای
افغانستان کولای سي چې د نورو 1/3 هیوادونو په څیر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له ټولو امتیازاتو کار واخلي. د افغانستان په څیر هیوادونو چې ډیر پرمختګ نه دی کړی، د تجارت د نړیوال سازمان د غړیتوب له ترلاسه کولو سره له 1.5% اقتصادي وده کړې ده. موږ هم هیله لرو چې په دې سازمان کې به 3% اقتصادي ودې ته ورسیږو. افغانستان باید د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب په بدل کې ځینې شرایط پر ځای کړي. پر دې اساس دا هیواد باید د تجارت د نړیوال سازمان د نورو غړو هیوادونو د صادراتي مالونو لپاره خپل مارکیټونه پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي دا کار د افغانستان په څیر هیواد ته چې په صادراتو او وارداتو کې توازن نسته په ګټه نه ګڼي. په امریکا کې میشت اقتصاد پوه سعید عبدالله کاظم وایي
ای سازمان کوشش میکنه که زمینه برای تجارت
د سازمان هڅه کوي چې آزاد تجارت زمینه برابر شي، خو افغانستان یو وارداتي هیواد دی. افغانستان خپل 90% مالونه له بهر راواردوي او سموږ صادرات ډیر نه دي چې د آزاد مارکیټ لګټو کار واخلو او د خپل صادراتو او وارداتو په منځ کې توازن راولو. د قرارداد به د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دې هیواد لپاره په تاوان تمام شي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړی و چې خپل ټول قوانین د سوداګرۍ له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. له ایران پرته د افغانستان ټول ګاونډیان د تجارت د نړیوال سازمان غړي دي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په 1995 میلادي کال کې جوړ شوی او مرکز یې د سویس په ژنیو ښار کې دی.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هر کله وکړ. افغانستان ته مشولې چې په دغه سازمان کې د غړیتوب په مرسته به 3% اقتصادي وده ولري. ځینې اقتصادي کارپوهان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ګټور نه بولي. شیبه مخکې مې د مرکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوال اړیکو د کمیټې له رئیس ازرخ شافیزی نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه افغانستان په دغه سازمان کې له خپل غړیتوبه دقیقا څه ګټه اخیستلی شي.
نړۍ تجارت سازمان یو معتبر مؤسسه غړي کولی شي چې د ټول اعضاو د مارکیټ څخه په یو منظم شکل د تفصیلات څخه ګټه پورته کړي او افغانستان هم کولی شي خپل تولیدات په ډېر اسان شرایطو کې په ټول دنیا کې هغه صادر کړي او خرڅ کړي او د نړیوال د اسانتیاو څخه ګټه حاصل کړي. اما په ان زمان کې نور هیوادونه هم حق لري چې پرته له خند افغانستان ته خپل شیان صادر کړي او دلته باید موږ برابر مساعد شرایط ورته فراهم کړو. که چیرې افغانستان وکولای شي چې ناخالص تولید ملي خپل زیات کړي، ترجیحي تولیدات ولري او رقابتي صادرات، دا ډېر ګټور دی افغانستان لپاره. افغانستان اوس مهال افغانستان دی یو وارداتي هیواد په حیث یوازې کولای شي خپل دروازې تولیدات لپاره لا خلاص کړي او د صادرات لپاره متاسفانه لږ امکانات لري.
یو شمېر اقتصادي شنونکو دا خبره کړې ده چې په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب زیات د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه چې د دغه هیواد اقتصاد تر ډیره پر وارداتو ولاړ دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زما له نظره دا دوه اړخیز چاره ده چې هم زموږ په ګټه دی هم زموږ یو څه په ضرر دی. ګټه یې دا دی چې افغانستان ورسپاکه افغانستان کولای شي چې په ډېر معتبر مارکیټونو د دنیا کې مساوي حق سره ګډون ولري، له خنده هلته تجارت وکړي او د تفصیلاتو څخه ګټه پورته کړي. دا چې موږ تولید نه لرو یا خپل صادرات لپاره رقابتي بند نه یې ورکړي، دا پخپله ګران دی. دا د ځان محل لپاره افغانستان لپاره ګټور نه دی، ولې د منځ مهال او اوږد مهال لپاره دا ګټور دي. او دغه سازمان غړیتوب هم اسانه خبره نه وه،
دا تقریبا دولس کاله په سی کارو باندې شوی وو. زموږ بینی دوستان د حمایې پر بنسټ دا بشپړ غلطي افغانستان ته ورکړل شوي دي، ځکه چې ډېر شرایط په کې زموږ له خوا برابر هم نه وو، قوانین نه وو. او په عین زمان کې د منتالیتي فکر د رهبري د دولت مارکیټ اکانومي سره یا اقتصادي بازار سره برابر نه وو. بیا هم هغوی د مهربانۍ له مخې او د خوشبیني له مخې هغه نیمګړتیاوې باندې ډېر ټینګار ونه کړل او د افغانستان بشپړ عضویت ومنل. همدارنګه موږ کولی شو چې په دا ټول هېوادونو کې چې د نړیوال تجارت سازمان وړیتوب لري، پرته له دوه جانبه درې الفیس یا څلور الفیس موافقاتو څخه پرته، کولی شو چې ترانزیتي حق ولرو، کولی شو چې هغوی سره تجارت وکړو، هغوی د خاورې څخه د ترانزیت لپاره ګټه پورته کړو. دا ډېر تفصیلات دي. او دا چې موږ تنبل یو او تولید نه لرو، د تولید پر بنسټ یا رقابتي صادرات نه لرو، دا باید بدل شي. دا خو د یو سالم اقتصاد لپاره تولید خو اساسي مسله ده او صادرات اساسي مسله ده. داس په نړۍ کې تر ابده پورې افغانستان هم دغه ستاسو پاتې کیږي.
افغانستان په افغانستان تمه شولې چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب د زمينه برابر کړی چې دغه هیواد 3% اقتصادي وده ولري. څومره ممکنه ښکاری افغانستان ته چې دغه هدف ترلاسه کړي؟
تردغه څخه زیات هم امکانات ستاسو په افغانستان کې هغه پوښتنې شولې چې موجود دي، هغه بالکل امکانات موجود دي. افغانستان د خلق خزر ډېر شتمن هیواد دی او تمدني تجربه هم لري. د افغانانو په وینه کې تمدن شته، کار کولی شي، تولید کولی شي. یو اقتصادي وی فکر ته ضرورت شته چې دولت په کچه باید د خصوصي اساسي وظیفه اقتصادي دولت ولیکل شي او حدود د مناسبات د خصوصي سکتور او عامه سکتور تعریف شي. ډېر زیات امکانات موجود دي چې یو دم په 15 کال کې افغانستان یو حالت څخه وغورل شي. دولت ډېر امنیتي مسایل سره ښکېل دی او د اقتصادي مسایل لپاره اساسي کار تر اوسه پورې متاسفانه نه دی کړی.
بله، او فیزي صاحب، په دغه سازمان کې د ځینو هیوادونو ترمنځ سیاسي رقابتونه هم خپل اغیز لري. د ځینو کسانو په باور دوی د هند او پاکستان مثال ورکوي چې شایي د افغانستان په مسله کې د دوی ترمنځ دغه اوږدمهاله سیاسي کړکیچ هم تاثیر ګذاره وي. ستاسو نظر څه دی؟
دا څه شي کڅوړه د خومن وي که دوست وي؟ خدای نړیوال سازمان د خپل معیارونه لري او خپل اصول لري. دی مجبور دي چې هغه د ملي اصول مراعات کړي، کنه دوی خو منځوي کیږي، ځان ته یوازې پاتې کیږي. او په دغه سازمان کې ټول اتحادیه د اروپا، چین، امریکا، ستر هیوادونه لکه جاپان چې اقتصادي دا ټول غړیتوب لري او خپل اصولو پر بنسټ یو بل سره اړیکه ټینګوي. نو افغانستان، پاکستان او هندوستان هم د دغه اصولو څخه مستثنا نه دي. څوک نشي کولی چې دا بینلمللي سازمان اصول او پرنسپونه تر پښو لاندې کړي. که یو کې بیا جریمې سره، سزا سره او تعویق سره مخامخ کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرق شفیزي و چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب پر ګټې او زیانونو را سره خبرې کولې.
ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د فرا د مرکز او فرا رود لوی لار چې پر بلا بلوک ولسوالۍ تیریږي په وروستیو کې نه امنه سوې ده. راپورونه وایي چې هر ورځ پر دې لار دولت ضد وسلوال موټرونه تلاشي کوي او ځینې کسان نیسي هم. احمد شاه فطرت له فرا نور جزئیات وړاندې کوي. فطرت صاحب، سهار په خیر. دغه ستونزه له کله پیدا سوې ده؟
ملکی او ټول موټران تیری دغه دولت د وسوال مخالفان لخوا تلاشي کیږي. اول ورځ واسه کسان د دې دخوا بیول کیږي چې دا ورځ ځینې خوشي کیږي او ځینې هم د دې سره دي. دغه لار چې کابو اویا کیلومتر اوږدوالی لري، د بلبلک ولسوالۍ د کنس کاونداشان د فرارود او شیوان په سیمو کې نام نه ده. او هر ورځ دا کار کیږي او خلک ډېر په تنګ راغلي، ځکه په دې لارې تاسو پوهیږئ چې هرات هم مسافر زی آمدهشان در افغانستان و ولایتی نو تر قندار خواته و کابل خواته هم بدیلر سپرلی طول را تک را تک روی در غلر بدی روزی که دیر نام نسته بی او په دې اړه تر اوسه د امنیتي چارواکو جدي خبرګون هم خلک وایي موږ نه دی لیدل.
فطرت صاحب دغه وسلوال څوک دی؟ وسلوال طالبان دی که دایش ډله چې په دروستوي کې په فراق کې د تحرکاتو راپورونه ورکول کېدل؟
دا ډله لکه څنګه چې خلک وایي او موږ د امنیتي چارواکو سره خبرې کړي وسلوال طالبان دی او وسلوال مخالفان دی. دغه په فراق ولایت کې په دروستوي کې دایش ډله تناسب ورکړ سره او دومره نشته. دا په خپل د فراولې د بلابول کول سوالي وسوال مخالفان دی او همداشان د بکوا ول سوالي فاکسي ول سوالي ته هم په دې سیمه کې راځي او کل نه کل پر امنیتي پوسټو هم بدنه کوي او همداشان لار هم بندوي ټول موټر او شي سپيري ترسي کوي. ما د فراولې د امنیت فونان توريالي افغاني تر هم په دې اړه څه شي مخ کې خبرې وکړي او دا څنګه مشارکې کړې هغه وایي چې دې هم په پلان کې لري چې په دې سیمه کې تازه عملیات وکړي او د دې خبرې چې د لا 40 کیلومتر د دې شته امنیتي پوسټ هم شته لري خو بیا هم د غلار څنګه چې د ول چې په دې اړه نور د دې د غیر هم ولي شي.
احمد شاه فطرت و چې په فراکی د امنیو پر ستونزه را سره خبرې کولې. پر ډیورن کرښه پرته افغان سرحدي سرتیری وی لستونزه سره لاس او گریوان دی. دوی وی چې اکمالات نکیږي په کافی اندازه خوړه او تجهیزات نه لري بل د چې مړی یا ټپیان پر وخت نه انتقالیږي. روح الله انوري چې د غستونزه څړل له اسدآباد تر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. تاسو د هم سهار په خیر وي انوري صاحب. دغه سرتیری دقیقا په کوم سیمو کې د غستونزه څخه شکایتونه لري؟
مننه سره صاحب تاسو درنو اوریدم کوم زه هم سار په خیر سلامونه وړاندې کوم. دغه سرتیری چې دی د سرکانو ولسوالۍ په نواپاس سیمه کې دی د مرور ولسوالۍ په غافي کندو کې دی او د بنشي د دانګام ولسوالۍ په بنشي سیمه کې دی چې دغلته دغه درې واړه لارې بندې دي ترافیکو پر مخ باندې ویل کېږي چې وسوال طالبان د څو کال را په دیخوا دلته په لارو کې بمونه ایښي دي او نه پرېږدي چې موټرې پرې تګ راتګ وکړي. د ولسي خلکو موټرې هم نشي تللی او فوجي موټرې پرې هم نشي تللی.
بلې دغه سرتیری څه وایي چې څه ډول مرستې یا همکاري ته ضرورت لري؟
موږ چې سرتیرو سره خبرې کړې دي هغوی دا وایي چې باید دغه لاره د ټول نه وړاندې باید لارې خلاصې شي ځکه دوی ته چې کله زخمي وشي یا کوم کس پکې مړ شي یا اکمالات خلاص شي نو دوی منتظر وي چې تیاری به کله راځي. موږ یو تن سره خبرې کړې په ټلیفون باندې چې هغه ته به غوږ شو هغه ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط باندې داسې ویلي.
نو واپس بارډر نه سره خبرې کوم دلته موږ نه مهمات لرو نه شر لرو ډېر چی شیدل در نه لرو خو مان کې موږ ته پنځه کوره دشمن پروت دی او په دغه باندې نه عملیات کېږي نه اجرات کېږي پوه شو او لارې ګولې بندې کړې دي او دلته موږ د اوبو مشکل لرو لاندې د غره بیغ نه پوه شو چې نه د هغې نه په پشا اوبه راوړو موږ دغلته ورور درې څلور پوستو باندې پوه شو هېڅ موږ نه لرو څوک اجرات زموږ نه کوي.
انوري صاحب د کونړ چارواکو د سرحدي سرتیرو د ستونزو د حل لپاره څه ژمنې کړې دي؟
سالي صاحب مونږ څو ځلې په کراتو مراتو باندې مونږ د کونړ چارواکو سره مخکېنیو مسؤلینو سره اوسنیو سره په دې خبرې کړې دي او د لیوا د قومندان ښاغلي ولی خان شینواري سره چې په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لیوا قومندان هغې سره مو خبرې کړي. څومره وړاندې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین راغلی وغې سره هم موږ په دې ستونزه باندې خبرې وکړلې چې دغلته لارې بندې دي او سرحدي پولیس د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خوا کې پاکستاني پولیس یا خلک پراته دي د هغوی ته هر څه رسېږي و به هغوی ته پوستو ته رسېدلې په پیپونو کې خو دې خوا زمونږ سرحدي پولیس چې دي هغوی د چینونه اوبه راوړي او هلته بیا د تلفاتو سره مخامخ کېږي. نو هغوی ویل چې موږ پلان نیولی دی چې په دغې لارو باندې عملیات وکړو تر څو لارې خلاصې کړو او سمدستي لپاره وایي موږ د تیارو د لارې نه اکمالات کړو. د تیارې همداسې چې کله نا کله غلطه پولیس وایي چې دلته وسلوال مخالفینو دا شکې لګولې تیارې نه شي کوزېدلی دوی ته اکمالات نه کېږي په میاشتو میاشتو هلته پراته وي په بدلې یا نه مواد ورسره خلاصېږي. هغوی کله کله موږ د پاکستان د سرتیرو نه په قرض باندې یو څه اخلو یا ورته سوال کوو چې دا ډیر زمونږ د پاره شرم خبره ده چې چې زر تر زر دغه لار خلاص شي او دوی دغه مشکلات نه خلاص شي.
ډیر مننه روح الله انوري و چې په کونړ کې د سرحدي سرتیرو د ستونزو په اړه را سره خبرې کولې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي.
خبریاست دو افغان رونو چې درې کاله په خوی د ماينونو د پاکولو لپاره یو ډول توپ جوړ کړی وو، اوس داسې بي پيلوټه الوتکه یا درون جوړ کړی چې ماينونه په اسانه او چټکه پاکولی شي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور پر اساس افغان ساينس پو مسعود حسنی په ورستیو څو کلونو کې پر بي پيلوټه الوتکه کار کوي او اوس یې د الوتکه ته انکشاف ورکړی دی. حسنی هیله لري چې د الوتکه به په لسو کلونو کې 100 میلیونه ماینونه شنډ او پاک کړي. د الوتکه د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول زیاته مهمه ده، ځکه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ماینونه پکې ایښودل شوي او له تیرو څو لسیزو راهیسې د هغو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتونو له لوري په سلګونو میلیون ډالر لګول شوي. خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې ماینونه شته او د افغانانو د مرجوبلی سبب کیشي. د ملګرو ملتو د شمیرو پر اساس له 1980 څخه تر اوسه پورې د نړۍ په اویا هیوادونو کې 110 میلیونه ماینونه ایښودل شوي او هر کال له 15,000 تر 20,000 انسانان په ماینونو وژل کیږي. د ملګرو ملتو پر اساس ماینونو تر ټولو زیات افغانستان ځپلی دی. په دغه هیواد کې اټکل کیږي چې 10 میلیونه ماینونه ښخ دي چې تر 200 مایل مربع زیاته ساحه یې نیولې ده. د شاغلی حسنی لوري ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکه یو ملټی کوپټر ته ورته ده او هر راز وسیله پکې نصب کېدای شي. د دې په وینا د دې درون په وسیله په درو پړاوونو کې ماینونه لمنځه وړل کیږي. په لومړي پړاو کې په الوتکه کې د موجودی کمرې په وسیله د سیمې درې بودی یا 3D نقشه اخیستل کیږي. بیا د الوتکه په لاندنۍ برخه کې یو فلز موندونکي آله نصب کیږي چې کله الوتکه پر ځمکه ناستوي د آله لمځکه 4 سانتي متره لوړوي او په دریم پړاو کې د فلز موندونکي آله پر ځای یو نوسی یا ګیرا نصب کیږي چې دا نوسی د ماین په ځای کې چاودیدونکي مواد شدي او بیا له لیري چاودیدونکي مواد الوزول کیږي. حسنی تمل لري چې دی بی پیلوټي الوتکه ته به انکشاف ورکړي چې د ماین پاکي تر نورو شي وو 100 برابر چټک او په عین حال کې ارزان نړۍ د ماینونو له شر خلاص کړي.
د بلخ اوسیدونکو وای په غیر قانوني ډول د سیم کارتونو خرڅلاو د دې سبب سوی چې په دې ولایت کې جنایي پیښې زیاتې سي. مجیب رحمان حبیب زای ور باندې راپور لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو د مزار شریف ښار په بازارونو کې د غیر قانوني سیم کارتونو لزاتې دوه شکایت کوي او وایي چې پر خلکو د غیر راجستر شویو سیم کارتونو پلور سبب شوی چې د دوی په وړاندې تلیفوني مزاحمتونه ډیر شي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې دولت د پر مخابراتي شبکو کنټرول ولري او اجازه ورنکړي چې غیر قانوني او ناراجستر شوی سیم کارتونه بازار ته عرضه شي. د مزار شریف یو اوسیدونکو مریم داسې وایي:
"بازیل شدن سیم کارت
های غیر قانوني باعث د غیر قانوني سیم کارتونو نو یعنی ناراجستر شوی سیم کارتونو موجودیت سبب شوی چې ترڅو د کورنۍ په وړاندې مزاحمتونه زیات شي او له دې سیم کارتو څخه په غلا او جنایي جرمونو کې هم استفاده وشي او له عملې پټولنه کې امنیت اخلال شي. د بلخ ولایت اوسیدونکو د مخابراتي خدماتو په برخه کې د دولت پر فعالیت نیوکه کوي او وایي چې دولت نه دی توانیدلی ترڅو په 13 کلونو کې د غیر مجاز سیم کارتونو د پلور مخه ونیسي. د مزار شریف یو بل اوسیدونکی شفیق په دې نظر دی:
"سیم کارتونه غیر قانوني زیاد است، بازار زیاد
غیر قانوني سیم کارتونه زیات شوی دي. دولت بې پامه دی او نه دی توانیدلی ترڅو د غیر قانوني سیم کارتونو د پلور مخه ونیسي. موږ له دولت څخه غواړو چې د دې ډول سیم کارتونو د ټولولو او د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي." د مزار شریف اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي کوم کسان چې په غیر قانوني ډول سیم کارتونه خرڅوي د خلکو نیسي او د قانون منګولو ته وسپاري ترڅو پر اتلونکو کې د عمل تکرار نشي. په عین حال کې په بلخ کې د مخابراتو د ادارې مشر خدایداد کیهان از دې رادیو ته ویلي دي چې په بازار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د پلور د مخنیوي په خاطر لازم اقدامات پلان کړي دي او د ناقانونه سیم کارتونو د راټولولو په خاطر یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. کیهان وویل چې د مزار شریف بازارونو ته د ګاونډي ولایتونو څخه ناسب ته او نا راجستر شوی سیم کارتونه راوړل کیږي او بیا دلته پر خلکو پلورل کیږي. هغه وویل دوی هڅه کوي چې په بشپړ ډول یې مخنیوي وکړي. کایحان زیاته کړه مونږ یو کمیسون لرو چې پونه کې دوه یا درې ځلې ښار ته راوسي او د غیر قانوني سیم کارتونو د مخنیوي په خاطر جوړ شوی دی چې د مخابراتو ریاست استازی، د سرنولۍ استازی او د امنیه قمندانۍ استازی پکې ګډون لري او دوی له بازار څخه ناقانونه سیم کارتونه راټولوي. باید یاد شي چې د پوهانو په هند په ټولنه کې د کار د زمینې د نشتون او د فقر د زیاتوالي له امله اکثرا ځوانان اړ کیږي چې غیر قانوني فعالیتونو ته مخه کړي او همدارنګه نارجستر شوي سیم کارتونه په تور بازار کې وپلوري. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
له دې سره نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له قسیم سلیمان نورو.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وای د کابل شار په کوټی سنگي سیمه کې پرون د ماين په 14 کې یو تن وشل سو او درې تنه ټپيان سو. د امریکا متحده ایالاتو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې افغانستان پرون غړیتوب ترلاسه کړ. د خوست چارواکي وای په دې ولایت کې د نړیوال هوایي ټکر د جوړولو لپاره له حکومت 15 میلیون ډالر غوښتي دي. د جنبش روشنایی په نوم د سیاسي حرکت غړو حکومت ضرب لجل ورکړ چې په 24 ورځو کې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برق پروژې په اړه خپل پریکړه بدله کړي. د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر وروستۍ اداوی په کلکه رد کړې چې پکښې ویل سوی د امریکا پوز په یو نه یو ډول په ترکیې کې د کودتا د وروستۍ هڅې ملاتړ کړی یا پکښې دخیل دی. د سربیا او هنګری ترمنځ په سرحد کې نوی تنه غیر قانوني افغان او پاکستانی پناه غوښتونکو پرون خپل غذایي اعتصاب ختم کړ. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د امنیتي ځواکونو او اپوزیسیون د پلویانو وسلوالو په نشته کې درې تنه زخمیان سو. او د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا د سوریې په شمالي شهر حلب کې د روسیې له لوري د بشري خدمت لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندیښنه څرګنده کړه.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. دینو غربي ورسپونو په خپلو تازه غنو کې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د ورستي راپور په اړه لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. په هغه راپور کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ټیکې ته هم اشاره شوې چې افغان ځواکونه نه دي توانېدلې هغه سیمې چې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. د امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویورک ټایمز په خپل تازه غنې کې لیکلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وروسته له هغې څو میاشتې مخکې کندوز ولایت ته سفر وکړ چې روان کال یې وسلوالو طالبانو مرکز د څو ورځو لپاره ونیوه خو افغان قواوو بیرته په خپله ولکه کې راوست. ولسمشر غنی د دې لپاره چې حکومت ته د خلکو ملاتړ جلب کړي په دې ولایت کې د سفر پر مهال د دریو نورو ولسوالیو د تشکیل په اړه خبرې وکړې. خو د نیویورک ټایمز ورسپانې په باور اوس د اتو میاشتو له تیرودو وروسته هم دغه درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په خپله ولکه کې راولي او دغه ولسوالۍ تشکیل کړي. د ورسپانې په لیکنې کې راغلي چې د افغانستان په شمال کې په داسې حال کې چې لا هم د طالبانو موسمي حملې ختمې سوي نه دي وضعیت ځورونکی دی. نیویورک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما هغه فرمان هم چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو هوایي حملو ته زیاته ازادي ورکړه د خلکو اندېښنه لري نه کړه. له برېټانیا خبرېدونکو ورسپانې ګارډین په خپله تازه غنې کې لیکلي د وسلوالو طالبانو هڅې او نسبي پرمختګ څرګندوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ولې هڅه وکړه د خپل هیواد ولسمشر باراک اوباما قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم نه کړي او په دغه هیواد کې د امریکا د هوایي ځواک ونډې او ورځنیو عملیاتو ته اجازه ورکړي. ګارډین د امریکا په نیبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د څېړنیز مرکز د مشر شیرجان احمدزی په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغان قواو له لاسه د سیمو وتل او د وسلوالو طالبانو پرمختګ د حیرانۍ وړ خبره نه ده ځکه د ده په وینا افغان ځواکونه هغه ځواک نه لري چې ایتلافي ځواکونو له افغانستانه تر وتلو مخکې درلود. د ده په وینا افغان قواوې موثر هوایي ځواک نه لري چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. ګارډین ورسپانې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډابینز په حواله چې اوس د راند کارپوریشن په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي لیکلي چې ویلي دي د افغان پوځ لپاره د امریکا مصارف کال په کال کم سوي او دې مسالې خامخا خپل عواقب درلودل. آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل تازه غنی کې د سیګار ادارې په حواله لیکلي، په افغانستان کې موجوده حکومت چې ناټو یې ملاتړ کوي، د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پر 10.5% خاورې مستقیم کنټرول درلود، خو په می میاشت کې دغه ساحه 15.6% ته راټیټ شوه. ورسپانې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په حواله لیکلي چې پر سیمو د افغان دولت د حاکمیت کمیدل شایي د دې سبب سوی وي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په لومړي ګام کې خپلو ځواکونو ته په افغانستان کې د حملو اجازه ورکړه، او په بل ګام کې یې تصمیم ونیوه چې د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو پورې د 5000 سرتیرو پر ځای 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیروي. په همدې خبرونه کې مو مخکې راپور درلود چې د فرا د مرکز او فرا رود لوی لاره چې پر بلا بلوک ولسوالۍ تیریږي په وروستیو کې نام نسبې ده. راپورونه څرګندوي چې هر ورځ پر دې لار دولت ضد وسلوال موټرونه تلاشي کوي او ځینې کسان نیسي هم. اوس راپور لرو چې د فرا ولایت په پشترود ولسوالۍ کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده. د جنګ له کبله بې ځایه سوې کورنۍ وایي چې په جګړه کې دواړه لوري له درنو او سپکو وسلو کار اخلي. دوی مجبوره سوي چې له دې کبله له خپلو سیمو ووځي. احمد شاه فطرت ته نور تفصیل.
د فرا ولایت د پشترود ولسوالۍ اوسیدونکو د جګړې له امله خپل کورونه پرې ایښي دي. دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تېرې اونۍ کې جګړې له امله کابو 2000 کورنۍ خپل کورونه پرې ایښي او د فرا شهر او یا هم د خاکسفید ولسوالۍ لوري ته ورغلې دي. دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د جګړې دواړه لوري دوی ته درناوی نه کوي او له درنو وسلو کار اخلي، چې دې کار د دوی کورونه هم ویجاړ کړي دي.
چې
کابو 1500 د دولت وسلواله مخالفان شتون لري، نو دوی مجبور دي چې له درنو وسلو څخه کار واخلي. د فرا ولایت امنیت قومندان توریالی عبدیانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې په سیمه کې یوازې د دولت وسلواله مخالفان شتون لري او ملکی کسان مخکې لاغه ځای څخه وتلی دي. د امنیت قومندان په خبره دوی هڅه کوي چې له درنو وسلو څخه کار وانخلي، خو بیا هم کله ناکله د اړتیا په وخت کې په دې کار لاس پورې کوي چې هغه یوازې د دولت وسلواله مخالفان د ځپل لپاره دا کار ترسره کوي. د امنیت قومندان په خبره هڅه کوي چې دغه جګړه ژر پای ته ورسوي.
موږ چې دا جګړه دوام وکړه، موږ د دوی په تعقیب کې وو. موږ مشترک عملیاتونه د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت مشترک ګډ عملیات ادامه لري، ځکه دا یو تصویري عملیات ده چې دوی کوم ځایو کې پټ شوي دي. د دوی په لټون کې یو نتي ځواکونه بعضې ځایو کې چې دوی هلته ځانونو ته موضعګانې جوړ کړي په بعضې کورونو کې موږ فقط د دوی په پلټنې کې یو.
په همدې حال کې دولت وسلوال مخالفان بیا دغه جګړه خپل د عمري عملیات یوه برخه بولي. قاري یوسف احمدي چې څنګه دغه ډلې ویان بولي وایي چې په دې جګړې کې تر شل زیات امنیتي سرتیري وژلې دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د فرا ولایت په پشترود ولسوالۍ کې یوه اونۍ کېږي چې سخته جګړه روانه ده، خو تر اوسه دغه جګړه نه ده مهار شوې. خلک وایي چې امنیتي چارواکي باید دا جګړه پای ته ورسوي، ځکه دوی خپل کورونه پرې ایښي او هلته یې باغونه، کورونه او پټي ټول خوشې دي. دغه ولسوالۍ د فرا ښار ته نږدې پرته ده، نو له همدې امله کولی شي د ښار لپاره هم یو ګواښ وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالقادر تکین له زابله په خپل پیغام کې لیکلی، د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب مهم دی. دا پرمختګ د هیواد په اقتصادي او تجارتي پرمختګ کې حیاتي ارزښت لري. بل اوریدونکو لیکلی، ولسمشر د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې هم د پوځي عملیاتو د پایل امر وکړ، ځکه د بند شاهي سړک له شپږو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو بند کړی دی، خو عوام زیات ترې اغېزمن شوي دي. قاسم زوک له هلمند: افغان چارواکي باید په ننګرهار کې داعش ډلې ته ګواخ ماتون کې جواب ورکړي. ګلاب له هرات لیکلي په افغانستان کې دی د داعش د لید پرمختګ مخنیوي وشي. زاهد الله لیکلي په دنګ ملسبلي کې د ټلیفوني شبکو انتنونه ندي لګول شوی. هله د پدی ولسبلي کې د اتصالات او نورو شبکو فعالیت زمينه برابر شي. خالص له پکتیا لیکلي په افغانستان کې د فساد او نامنې د مخنیوي لپاره بریښنایي تذکرې ډیره ضروری دي. خو له بده مرغه چې افغان دولت د کلونو له تریدو وروسته هم په دې اړه کوم تصمیم ونه نیو. او سمیع الله حلیمی تندر لیکلي په کار ده د لیسو ښوونکو ته له هیواده بهر د نورو زده کړو زمینه برابر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. افغانستان تمه شولې چې په دغه سازمان کې د غړیتوب په مرسته به 3% اقتصادي وده ولري، خو ځینې اقتصادي کارپوهان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ډیر ګټور نه بولي. دوی وایي چې دغه غړیتوب ځینې زیانونه هم لري. په دې اړه نور جزئیات کولی سي چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ، چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ازادي رادیو ټولې خبرونې هر ورځ د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه ټاپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اوریدل سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونې کې په یو رپورت پسې اوریدل سي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون جمعه د جمهوریت ریاست لپاره خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ. د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات د نومبر میاشتې پراتمه نیټه تر سره کیږي. رای ورکوونکي به د ټاکنو په ورځ د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ ترمنځ سخت انتخاب ته مجبوروي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
هیلری کلینټن پرون پنسلوانیا او اوهایو ته په بس کې خپل تبلیغاتي سفر پیل کړ. کلینټن په رسمي ډول د جمهوریت ریاست لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدای ترمنلو ورسته پرون خپل لومړی تبلیغاتي سفر په بس کې پیل کړ. کلینټن خپل وزرګونو پلویانو ته چې د درې ورځې انتخاباتي کمپاین په پیل کې راغون شوی وو وویل:
I can't think of an election that is more important.
پدې کې شک نشته چې هر وار ټاکنې په خپل ډول مهمه دي، خو زما خپل په ژوند کې تر دې مهم انتخابات نه راي دیږي. دا د دې لپاره نه وایم چې زه کاندیدایم، خو د دې لپاره چې امریکایان له ډېر سخت انتخاب سره مخامخ دي. کلینټن د خپل کمپاین په آبی رنګه بس موټر کې سپاروه او پرون یې خپل پلویانو ته د په اتحاد کې قوت دی شعارونه ورکول. لا کلینټن سره پرون په دې کمپاین کې د هغې خاوند او مرستیال هم ملګری وو. کلینټن د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید او خپل رقیب ډونالد ټرمپ په اړه وویل:
If you listened really closely to the Republican
کتاسې په دقت د جمهوریت غوښتونکو په کنوانسیون کې وینا او تغوژنې ولایوي، تاسې به پوهیدلې یاست چې د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ 15 دقیقې خبرې وکړي، خو د هلي یو لارې هم نه دا وړاندې کړي. په حقیقت کې د هغه وینا د امریکا له خلکو سره د مرستې او همکارۍ پر پروګرامونو د خبرو پر ځای زما پر تخریب ډیره متمرکزه وه. کلینټن به اوهایو او پنسلوانیا ته په دې درې ورځني سفر کې پر خپل اقتصادي پروګرامونو او د ملي امنیت پر اجنډا خبرې وکړي. د کلینټن رقیب کاندید ډونالد ټرمپ هم پنسلوانیا او اوهایو ته د کمپاین لپاره روان دی. نظر پښتني څرګندوي چې کلینټن او ټرمپ به په دې دواړو ایالتونو کې په ډیر نازک رقابت کې پر مخ لاړ شي. اوهایو او پنسلوانیا د امریکا د نورو ایالتونو په پرتله د دې هیواد په صنعتي تولیداتو کې د کموالي لامل ډیره اقتصادي ضربه لیدلې ده. ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې له آزاد تجارت سره د مخالف سیاست او د غیر قانوني کډوالو مخالف درید پر اساس په دې ایالتونو کې د سپین پوستو او کارګرانو ملاتړ خپل کړي. ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې په دې ډول به د امریکا اقتصاد پیاوړی او امریکایانو ته به زیات کارونه پیدا کړي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور بدون شک مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
له ازادي رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو خبرونه ته هرکلی کوم. هیله د چی روغ جوړ او خوشاله اوسئ. پام دې هیله ورزو د دیونی راغلو پیغامونو او ټلیفوني تماسونو ته چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدي. ترنو دوستانو په نننۍ خبرونه کې هم د بیلا بیل ولایتونو څخه پر مختلفو موضوعاتو ستاسو پیغامونه لرو چې په سر کې د هغو دوستانو ژغونه ورو چې دیوت په مختلفو سیمو په تیر بیا په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو څخه شکایت کوي او افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو مخالفینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د غوریدون کې تر ډیره د داعش په نوم ډلې وسلوالو ته ګوته نیسي او وایي چې دوی ځینې پتنګ دي او د دولت څخه غواړي چې د دغو وسلوالو په وړاندې اقدامات وکړي او له ختیځو سیمو څخه یې وباسي. نور پیغامونه هم لرو چې ورپسې به واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله کوچی جوړ او رو ټول قدر منا او دونکو ته سلامونه وایم. زاب الرحمن ابوان د کندهار ولایت ته صدا پیغام پریږدم. هله کوم پیغام ازادي راجو او دونکو واوري او د ازادي راجو کارکون کې نه شریک. ز پنج باندې ډیر خپه شوم چې د ننګرهار ولایت ولسوالی کې او د دایش راغلي دی د چن دوس کورنۍ اړولې دي. زده حکومت د هله کوم چې دغه د دایش وسلوار بیرته د جیو لسوالی سره د ولایت وسګر سره کې بسواخي او ختم کې او د دې اقدام ته جاره نه دي کړی چې سره کې نه یو جنگ سره کړ دنیا د چې دې بسواخي غرته هغه دی ورته چې کې دې برج نه شواسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ملنګ مجاهد دی خوش ولایت څخه دی آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. محترم او زما پیغام محترم او ټول افغانانو ته دی چې زموږ افغانان چې په هر نامه په هر ځای کې چې هغه کته دکوي وزبکوي ترکمنوي هزاراوي هر څه چې وزي هر څه چې د سیاسي ورته جوړوي اډ افغانستان د خوري دښمن دی. هر څه هغه کدا یش دی ته هغه هر څه دی چې زموږ ملت وزني زموږ د چرګان وزني زموږ ترسري وزني زموږ مسلمان وزني اډ دی خوري د افغانستان د ملت دښمنان دی. موږ به هیڅ کله افغانستان خلک دا مظلوم ملت همیشه د پرپیوی اتحاد کې پیوالی کې ټول بل سره ورونه وو. و سلام تاسو ورور ملنګ مجاهد.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارمندانو او اوریدونکو ته سلام. بعد د سلامه د ماده وزارت دفاع نه دا خواهش ده چې بل خصوص د لالپورې په ولسوالۍ کې د ریناو پرچاو انرژي او اخواته فاتح مینا کې دلته هغه خلک هم پرتی چې دوه طبیعت لري، هم پاکستاني طبیعت لري او هم افغاني طبیعت لري، او بل دغه خلک دلته د بودوباج لپاره دا مؤثر نه دي بلکې موزر تمامېږي. او بل د انرژي برخه کې دغه خلک د خیرانه نوتلي د بل ولسوالۍ ګوشتې ولسوالۍ ته پاکستاني نوتلي پوځیان را نوتلي. نو تصفیه پروګرام یو د داعش لمن زوړل نه دي بلکې د تمامیت اراضي لاس راوړل دا د وزارت دفاع مسولیت او فرض او د ټولو افغانانو هیله ده او ارزو ده چې باید دغه نیول شوي ځمکه د افغانستان باید وزارت دفاع د فوج په زور باندې د پاکستانیانو نه د داعش نه راخلاصي کې او خپل افغاني ملکیت ته داخل کې. والسلام.
بله سلام علیکم. زمان خبر کوم د ننګرهار ولایت مدرزه رادیو او ریډونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خاص سلام زما دا پیغام دی چې د کوم مدد چې په ننګرهار په چینه او په دیواله فوټو له سره کې روان دي به چې جدو عملیاتو هغه چې دی به خوشی لاړه نشي په خاطر دی چې دی ته پوسټي جوړ کی اردو به چې راشي ورته لیوا ورته جوړ کی کنډکونه ورته واچي
چې کندکونه ورته وانه چې پولیس نشي کولای چې دا ساحه ټینګه کړي، دا مال د پاکستان سره سرحدي. نو دغه پیغام چې دی زما د حکومتي چارواکو ته باید چې ورسوي. مننه کوم د ازادي راډیو نه.
ستاسو څخه مننه ورور چې زموږ سره مو خپل نظر شریک کړئ. دوستانو، که تاسو هم د ازادي راډیو او نورو رسنیو راپورونه تعقیب کړی وینو، خامخا به مو دا اوریدلې چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په نوم وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي او دغه عملیات اوس هم دوام لري. حکومتي چارواکي دا کوي چې دغه وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. خو ستاسو د پیغامونو په لړ کې موږ د ځینو دوستانو ټلیفون اړیکه هم درلودې چې دوی اندېښنه لري او بیره لري چې د حکومت په دغو عملیاتو کې چې د نړیوالو هوایي ملاتړ موږ سره دی په دې کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونوړي. هغوی په کلک امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په دې عملیاتو کې له پوره احتیاط کار واخلي. له بده مرغه موږ د خراب کیفیت له کبله د دغو دوستانو ژغونه نسو درسره شریکولی، خو د دوی د اندېښنه مو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل چې دوی په دې ولایت کې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي. ښاغلی وزیری، د دغو عملیاتو د جزئیاتو په اړه وایي.
زمونږ کافي قوتونه لرو. په ننګرهار کې 201 سېلاب پولې اردو ده، زمونږ ځانګړي ځواکونه دي، زمونږ کمانډو قواوې دي، زمونږ هوایي قواوې دي، هلته پولیس ملي دي، پولیس نظم عامه دي، زمونږ هلته سرحدي قواوې دي. د توریزم سره جګړه ده، او یوازې توریزم سره جګړه ده، زمونږ داخلي جګړه نه ده. د ټول هیوادونو لپاره چې غواړي توریزم وځپل شي، هغوی باید زموږ سره مرسته وکړي. حمایت قادم زمونږ سره مرسته کوي د توریزم په ځپلو کې، او هغه خصوصا په هوایي برخه کې.
جنرال صاحب، تاسو د هوایي مرستې خبره کوي، لکه چې موږ تاسو مخکې هم په نور عملیاتو کې د خلکو د شکایتونو شاهد یو چې یو عمده ستونزه دا کېدای سي چې وسلوال د ملکي وګړو څخه د سپر په توګه استفاده وکړي او د هغوی ترمنځ پټ سي، او دا به د بهرنیو سرتیرو لپاره ستونزمن وي چې عام خلک او وسلوال کسان سره تفکیک کړي. نو خلکو ته څه تضمین شته چې دوی به زیان نه ویني په دې اترس کې؟
ګوره، تاسو دې ته باید توجه وکړئ چې پخوا چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو او په خپل عملیات کول، هغه دوی په خپل سر کول، زموږ سره هماهنګي کمزوري وه. کله چې بهرني قوتونه د افغانستان نه ووتل او په ځانګړي توګه اوس دوی کاملا زموږ سره په هماهنګۍ کې هوایي ځواکونه استعمالوي، زموږ سره زموږ په غوښتنه استعمالوي، زموږ سره په تشریح کې مساعي استعمالوي. منګه اهداف ورکو، دوی هغه اهداف له منځه وړي. بلار منګه هغه اهداف ورکو چې څنګه ملکی خلک نیوي، د خلکو کورونه نیوي، ملکی تلفات را مسته نشي، چې تاسو ځان ونه رسیږي. دوی په خپل سره عملیات نه کوي، موږ سره په امانګي کې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر وو. عزیزان، اوس په د یو شمېر هغه اوریدونکو پیغامونو واورو چې د بیلابیلو ستونزو په اړه مشتر استولې دي.
سلام علیکم، زه اشرف الله امرار څخه خبرې کوم. منګه پاکستان نازل کا د واده خدای تر غلي وو، کارونه په لاس لرو، د پاکستان کارونه زموږ تر غلي وو، نشه ما جرګه هغه په لاس لرو، د خدای تر غلي وو، واده تر غلي وو، جب نه مخکي بیا دلته ایثار شو. منګه اوس په کارتو باندې کته پاکستان ته پریږد دي نه، زنه واس موږ نه لرو چې موږ مطلب پاسپورټونه جوړ کړو، کته لاړ شو. اړه ماشومان زنانه ټول سره دي پاکستان کې، کورونه عمل ته ایثار دي، پالیپور کې کډه عمل ته ایثار ده، ټول کور راغلی کورونه مخراغ کیږي، ضلع شو کډه رابر خو پختل صح موږ راځو نور، بس تا غیر وطن نه راځو نور، سږی خوانم پری دی او غړه رابرو موږ راځو. او خدای دې وکړي چې دا موږ ستونزې ته پاملرنه وکړو، دا احمد مفلر راته حل کوي. موږ واس نه لرو پاسپورټونه جوړ کړو، او کډه راوړو لازمي، والله کا پاتې شو کډه راوړو.
ہلو، السلام علیکم، ذرا خبر کم سلسلے سے ماں پیغام نہ شرکے کو لوہے لار کی ڈیر سخت ہے، لوہے لار خراب سو ہے، کابل ترکندار پر سڑک سخت خراب سو ہے، مجھے مٹوانا سخت مشکلات سر مخامخ ہو، عسکر دے بنا کے پیسے سخت دیر چاش ہے، پر غمبئی کی مجھ دیر گو رہی سخت پارزا بھی دا وخت مقامات ته د نیموت پیغام نشر کړي. و سلام
علي. سلام علیکم، انا فالم د کندهار ولایت خکری ذو مثالی داروغ د کلستا سره په تماس کیم.
علم هم دغه دی چې جوړ خوش خوشحاله باید ستونزه مې دغه دی چې زما د ختیز ولسوالۍ سره چې د شهر څخه نیولې د شهر زیارت پورې ډېر ویجاړ پروت دی ځکه چې د کلي د خکریز اوسېدونکي مریضان تر شهر پورې نه سره سوالی علم د اشرف غني احمدزي څخه او د لوړپورو چارواکو څخه دغه دی زموږ د خکریز سړک را جوړ شي ځکه چې ژمنې ډېرې شوي دي چې دا سړک په جوړ شل شي ځکه چې دوه وار درې وار پیسې هم راخستل شوي دي نو زر دې جوړ کړی نه دي علاقه ما
محمد نبیه لهرات ولایت د مسلک د کم په څه ستاسو سره په تماس یم ما پوښتنه ورسره ده پوښتنه مې وزیر صاحب ته د صحت عامې متوجه ده موږ دلته په دغه کم کې ورور اووه زره کور یو لهرات ښار ته په شل کیلومتري کې پراته یو په دا اووه زره کور موږ یو کلینیک نه لرو نو د وزیر صاحب د صحت عامې زموږ دا سوال دی چې آیا دا اووه زره کور کې دا ماشومان واکسین نه واړي کدل ته مریضان است کدا وزره کور موږ معنا په دغه یو کلینیک نه ارجو چې موږ ته یو کلینیک دی جوړ کی په دغه کم کې و سلام دغه سوالو
هلو السلام علیکم د ازادي رادیو د اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو د پروګرام چارکونکو ته سلام زه سلام ته خیر دې زموږ دغه یو پیغام نشر کړی څرنګه چې دا زه ذکریا موحد یم د زابل د ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زموږ یو همجوار ولسوالۍ سارغندا او د ولسوالۍ قرارو باندې یادېږي چې دغه ټول ولسوالۍ کې صحیح کلینیک وجود نه لري د ریاست کې چې تامې د خدای زابل د ولایت او همدارنګه د وزارت کې چې تامې د مداهله ده چې د ولسوالۍ ته توجه وکړي دا کار ته یو صحیح کارتون کې هم وجود نه لري او نو هم کومه صحیح کارکون چې یا کډنه وجود لري ټول مرمنې چې لږه ده چې د شاجی ولسوالۍ تر انتقالې ډېر زیات یا د لیاوي خپل ژوند له لاسه ورکوي هله ده چې دغه ولسوالۍ ته توجه وشي اکلن یو داسې صحیح مرکز او پکې جوړ شي تر څو هغه یو کابینه ورپکې موجوده وي تر څو دغه مرمنو مشکل په وخت باندې حل کړي وسلام
ہلو السلام علیکم زه د زابل ولایت قلات شهر څخه د ازادي رادیو ټول کارکونکو حاضرونکو ته سلامونه وایم بعد سلامت خه د زابل ولایت د قلات شهر کې د برېښنا ستونزه ده چې برېښنا ډیره ګرانه ده 3 کیلو وات په شل اوامي ده او د دکانو د 3 کیلو وات په 500 اوامي ده نو موږ د حکومتي لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرو چې د زابل ولایت دی توجه وکړي او د باق مسله دی ورهل کې السلام علیکم
السلام علیکم زه شیر احمد معصوم له کندهار ولایت نه خبر کوم ننګ بار پاوت کې نیوار راځي او پیسې هم اصلو او زما د مشران دا هله د چمنګ د خوا بار قسم کې مونږ پیسې پر وخت اوی کو السلام علیکم
السلام علیکم زه حاجی محمد زابل ولایت نن دا پیغام تاسو ته ورکوم چې زموږ د زابل په ولایت خودي په شار کې خلک د اوبو خور په بوب حیران دي ځکه چې ټول هغه برمو چې په کورو کې وجود لري هغه وب کمې کړې دي لشکړې دي نو دلته د توري د غونډې په نامه باندې یو کنده ده کچېری دغه دولتي چارواکي وټړي د جنې په موسم کې ډېر زیات وب لري دلته یو بند جوړ کړي ځکه چې دا بند منځور شوی هم دی نو دا غزموس مشکلات پر پسې نور نو مو وخت نه ځای کوم علامه مسلم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زکاری محمد رسول دین غرہار ولایت خیوی ولا صالح دبر کا سکوٹ سربند کین نبا دماس کی وجہ آزاد ریڈی فون کر کہوں گا دین کو سلام السلام علیکم ہلی وعلیکم السلام میں تو افغانستان حکومت سے خدا کو کنا دا کہ زمن دا جڑی بابا پھول تو سرطان بیماری کا کلسو اپروت دے او دا سرک مبارک بار تو دم نہ ہوا ہم کہ دا بر کا سکوٹ دا نیاسہ دا وزن نیولی او دا کچڑی دا مطلب پوری دا سرک ہم د خزان په بادونو هم د شدا وړي دا او مندشي لاندې خاوري او خزري په ښکاری نو زه د افغانستان حکومت څخه دا غواړم چې پلونه جوړول او سرکونه جوړول دا د حکومت کار دی نه د عوامو دا زادې راډیو څخه دا غوښتنه کوم چې دا پیغام ټول وزل تکرار کړي تر څو د افغانستان حکومت غوګونو ته ورسیږي والسلام
وعلیکم سلام وروره، ستاسو پیغام مهم د خبر کړ. هله د چی چارواکو باوریدلې وي مخکې تر دې چې د خدای پمانی در سره وکم، دا یادونه کوم چې د خبرونی په پای کې د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره در سره ولیکئ، او بیا هم خپل ستونزې او شکایتونه له ازادي رادیو سره شریکئ. موږ به در خبرو کو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.